احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د شانګهای په سرمشریزه کې د چین ولسمشر لغړی هوادو خوشتل چې افغانستان واڅوي چې په کور دننه او بهر منځلارې تګلارې خپل کړي. د شانګهای د غونډې په اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د پیسو نړیوال صندوق له افغانستان سره د خپل مرستو پر ځنډولو ټینګار وکړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد
نړیوال ټولنې یادې نړیوال بانک له خوانه او یادې وزیر صندوق له خوانه داسې د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده.
د کونړ مرکز اسدآباد ته د یو شمېر کسانو د داخلېدو مخه نیول شوې.
هغه کسان چې د وسلو څخه تر نوزي هغو ته ممانعت ده.
په ترین کوټ کې مشاعره وشوه. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
یو څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د چین ولسمشر شي جن پینګ وای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې انتقالي بهیر پر اسانۍ پر مخ یوړل شي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سره صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون په وروستۍ څېړنه کې په افغانستان کې پر کرنې د جګړو او کورونا او با تر څنګ د سختې وچکالۍ د ناوړو اغیزو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د چین ولسمشر شي جن پینګ وای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې انتقالي بهیر پر اسانۍ پر مخ یوړل شي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې شي جن پینګ دغه څرګندونې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان سرمشریزې ته په یوه ویډیوي وینا کې وکړې. هغه وویل د دې سازمان غړو ته پکار ده چې افغانستان یوه داسې لارې ته سیخ کړي چې سیاسي نظام یې ټول شمولوي او په کور دننه او بهر یوه معتدله پالیسۍ ولري. په عین حال کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاده شي او زیاته کړه چې له سخت دریځۍ سره د مبارزې لپاره دې له طالبانو سره خبرې وشي. د میرزیایف په وینا د افغانستان د شتمنیو آزادېدل به له دې سره مرسته وکړي چې دغه هدف ترلاسه شي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی، د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر په بهر کې په تیر بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی ده. افغانستان چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان څارونکو غړی دی په نننۍ سرمشریز کې استازی نه لري. روسیه، چین، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان د دې سازمان چې په 2000 لومړي کال جوړ شوی دایمي غړي دي. تر دې یوه ورځ مخکې هم په تاجکستان کې د ډلیز امنیت د تړون سازمان غړو د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. د خبریالانو نړیوال فدراسیون آی اف جی په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه فدراسیون په هغه راپور کې چې نن خپور کړی ویلي، په داسې حال کې چې د طالبانو نوی رژیم خپلې ستنې ټینګوي، لږ تر لږه 153 رسنۍ مجبوره شوي چې خپل فعالیتونه ودروي. خزانه خبریالان له کار کولو منع کړی شوي، مخابراتي شبکې بندې کړی شوي او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې ګواښونه او تشدد زیات شوی دی. د خبریالانو نړیوال فدراسیون هغه څه چې د آزادۍ د زندۍ کولو لپاره د طالبانو مخ په زیاتېدونکي فشارونه بللي غندلې دي. په راپور کې د هغو ژورنالیستانو په وړاندې چې د وروستیو اعتراضونو په اړه راپورونه ورکول، د طالبانو د حکومت د ځواکونو لخوا د تاوتریخوالي ځینې مشخصې پیښې یادې شوې دي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون مشر انتونی بلینګر ویلي چې دی په دې باور دی چې طالبان به پر افغان او نړیوالو خبریالانو فشارونه لا زیات کړي او هڅه کوي چې یوه رسمي رسنۍ چې ښځې به پکې نه وي رامنځته کړي. د هغه په وینا نور ټول خبریالان به له صحنې ووځي. نوموړي همداشان ویلي، مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي هم خبریالان وژل کېدل او له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول، خو اوسنۍ وضعیت د دوی لپاره یو ډېر تیاره وضعیت دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې رسنیو ته ویلي چې دوی به په خپل واک کې د رسنیو آزادي باوري کړي، خو د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي طالب واکمنو وروستیو کې خبریالانو ته ویلي چې د هغو اعتراضونو پوښښ ته نه ورځي چې اجازه نه وي ورکړل شوې. د سره صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون او د دغو ټولنو د اقلیم مرکز په وروستۍ څېړنه کې په افغانستان کې پر کرنې د جګړو او کورونا او با تر څنګ د سختې وچکالۍ د ناوړو اغیزو خبره کوي. د دغه څېړنې له مخې چې پرون پنجشنبه خبره شوې ویل شوې چې سخت وچکالی په افغانستان کې د کرنیزو خوراکي توکو تولید سخت ځپلې څاروي کم شوي او په میلیونونو کسان له لوږې او خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي. ویل شوې چې د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې اړو کسانو ته د خوراکي موادو او نغدو پیسو ورکولو په ګډون چې پرې د ځانونو لپاره خوراکي مواد وپیري مرستې زیاتې کړې. په دې مرستو کې د هغو محصولاتو د کر زیاتوالی هم شامل دی چې د وچکالۍ په وړاندې مقاومت لري او هم یې په ساتنه کې له بزګرو سره مرسته کیږي. د سره صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د کرنې پر سکتور په تیره د سختې وچکالۍ د اغیزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د دې هیواد له 3 میلیون زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی په وروستۍ سروې کې خبرداری ورکړی چې که نړیوال له دې هیواد سره مرستې ونه کړي نو ښایي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي به د افغانستان په سلو کې 9 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ شل ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه به چې دی جی شل په نوم یادیږي په یوه ځانګړي غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. لوی جی ډی میو له ډیلی لا ریپبلیکا ورسپانې سره په مرکه کې چې نن خبره شوې ویلي چې دغه غونډه به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ تر پای ته رسېدو وروسته جوړه شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله د روانې سپتمبر میاشتې په 10 پای ته رسېږي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دغه غونډه به په نیویارک کې راتلونکې اونۍ به دای هم هلته وي جوړه شي او د جی شل د بهرنیو چارو وزیران به پکې برخه واخلي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویل هیواد به چې روان کال د جی شل مشري په غاړه لري د ملګرو ملتونو له ټولو ادارو او نورو غیر انتفاعي مؤسسو چې په افغانستان کې فعالیت کوي وغواړي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د جی شل د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه داسې مهال راغواړي چې افغانستان له کله چې طالبان پر دې هیواد واکمن شوي له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ شوی دی.
احمد شپریم د سجرډو پرې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد صدران رسره مرستندوی دی. د شانګهای په سرمشیزه کې غیر حاضر افغانستان د دې سازمان لغړی توبه پات شو. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د غړو هیوادو په سرمشیزه کې د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده شوه، خو ټینګار وشو چې له طالبانو سره دې ارتباط ونیول شي او دا ډله دې وهڅول شي چې په کور دننه او له بهر سره معتدله تګلار خپل کړي. جزئیات په دې راپور کې
د چین ولسمشر د شانګهای په سرمشریزه کې وویل چې د دې سازمان غړي هیوادونه باید افغانستان کې د واک د خوندي لیکت په برخه کې مرسته وکړي. شي جین پینګ دا خبره هم وکړه چې د شانګهای غړي هیوادونو ته پکار دي چې افغانستان وهڅوي چې یو ټول شموله سیاسي جوړښت رامنځته کړي او منځلاري کورنۍ او بهرنۍ تګلارې تعقیب کړي. د شانګهای په سرمشریزه کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پر دې ټینګار وکړ چې په بهر کې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ باید پرې خودل شي څو له طالبانو سره پر دې خبرې وشي چې افراطیت زیات نشي او مخنیوی وشي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی بیا په سیمه کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه.
هغه ستر ګواښ چې سیمه ورسره مخامخ ده هغه له سولې، امنیت او بې باورۍ سره تړاو لري. د دې اصلي سبب په سیمه کې د افراطیت مخ په زیاتېدونکې وده ده. په افغانستان کې وروستیو پرمختګونو دا ستونزې نورې هم راپورته کړې دي.
د هند سیال او د ګاونډي هیواد پاکستان صدر اعظم عمران خان د شانګهای په سرمشریزه کې پر دې خوخي څرګند کړ چې طالبان پرته چې جګړه وشي کابل ته نه وتل. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او هند سربیره د ایران ولسمشر هم برخه اخیستې ده او افغانستان په شانګهای کې څارون کې د خود دوشنبه تر سرمشریزي و ورځ مخ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی نو د افغانستان د حکومت په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې ګډون ونه کړي.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
پروسه کال د شانګهای د سرمشریزي پر مهال داسې ریپورټونه خبر شول چې خای افغانستان او ایران د سکل په سرمشریزه کې د دې سازمان دایمي غړي شي. ایران دا غړیتوب تر لاسه کړ.
د شانګهای د نوی غړي هیواد ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د پاکستان له سر اعظم عمران خان سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. پاکستان تر اوسه د طالبانو اداره د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی او وایي چې له نورو سره په مشوره به دا کار وکړي. پاکستان په وروستیو کې د افغانستان په ارتباط ډیپلوماتیک هڅې زیاتې کړي او له بیلابیلو هیوادونو سره یې تماسونه نیولي دي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره وکتل چې د افغانستان په اړه د دوو هیوادونو ترمنځ همشخي ډېر کړي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان په اړه خبري وکړه. د پاکستان د بندونو چارو وزارت نن جمعه په یو بیان کې وویل دو مشرانو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو د غونډې په څنډه کې سره ولیدل. د دوی خبري پر افغانستان او نورو دوړخیزو مسلو متمرکز وي او په لړ کې صدر اعظم عمران خان ټینګار وکړ چې د هیواد لپاره سوله ایز، سوکال او ثبات لرونکی افغانستان مهم دی. عمران خان او رئیسی د شانګهای په سرمشیزه کې د ګډون لپاره په دوشنبه کې دي. د دې سرمشیزه د بحث تر ټولو مهمه موضوع افغانستان دی. طالبانو تیره میاشت کابل ونیو خو تر اوسه پورې د پاکستان په شمول نورو هیوادونو د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې. پاکستان وایي چې د نورو هیوادونو په مشوره به د افغانستان د حکومت په توګه د طالبانو د اداري د رسمیت پیژندلو په اړه پریکړه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخي عمران خان وویل د افغانستان د ثبات بشري او اقتصادي وضعیت لپاره اقدامات ضروري دي. له بلې خوا د روسیا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډلهیز امنیت تړون د سرمشیزي په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د سرګی لاوروف او شاه محمود قریشی له کتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دواړو خواوو موافقه وکړه چې په افغانستان او په مجموع کې په سیمه کې د ثبات او امنیت د یقیني کولو لپاره نور ګډ کار کوي او په دې ډول هڅو کې امریکا او چین هم شامل وي. له بل خوا پرون د هند بهرنیو چارو وزیر جی اس شنکر د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبري وکړه. د هند بهرنیو چارو وزیر د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي رادیو په منځني سپد 12 شپښنی وی او اف ام 3.5. د پیسو نړیوال صندوق وایي تر هغې پورې به له افغانستان سره خپلې اړیکې ځنډولې وي چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه نړیوالې ټولنې خپل دریځ روښانه کړی نه وي. نړیوال وچی صندوق ویلي چې په افغانستان کې د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري او نړیوالې ټولنې غوښتل چې په دې هیواد کې د روان بشري کړکیچ د مخنیوي لپاره د بیړني ګامونه پورته کړي. بل لورته د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش ټینګار کړی چې د دوی همکارانو ته د مرستو پر سوالو کې لویر او زورونه پرته اجازه ورکړل شي چې په افغانستان کې خپل مرستې وکړي. طالبان د پیسو د نړیوال صندوق د پریکړې په اړه سوي نور په دې راپور کې
د پیسو نړیوال صندوق چارواکو د افغانستان د وروستي حالاتو په ترڅ کې د روان اقتصادي کړکیچ په اړه ژور اندېښنه خودلې او ویلي دي چې تر هغه بل د غهواد سره مرستي نه کوي تر کومه پوري چې د طالبانو پر رهبرۍ د حکومت په اړه نړیوال ټولنې خپل دریض نوې روښانه کړي. د نړیوال وجهي صندوق ویان ګری رایس د پنځشنبه په ورځ نو وخت په یو خبري کانفرنس کې خبري اعلان ته وویل موږ په افغانستان کې د حکومت پر رسمیت پیژندلو په برخه کې د نړیوال ټولنې لخوا رهبری کیږو او موکوس محل داملاتر نه لرو نو حال ته آی ایم ایف برنامه و ځندول سو او بیا لکه څنګه چې موږ تیره میاشت وویل افغانستان په دې وخت کې نسی کولای چې آی ایم ایف یا نورو سرچینو ته لاسرسي ومومي. خغلی رئیس وویل چې نړیوال بچی صندوق چمتو دی چې ل نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار وکړي ترڅو د راتلونکو بشري بحران د مخه نیولو لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي. بهرنۍ مرستندوی هیوادونو او بنسټونو له افغانستان سره خپل مرستې ځنډولې دي او ویلي دي چې دا د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت په چلن پورې تړلې دي. په افغانستان کې خلکو ته د عادي بانک لیک هم بند شوی دی. د کار عادي افغانان د انفلاسیون لوړې کچې بېوزلۍ د نغدو پیسو کمښت او د بیکاری جریدو سره مخ کړي دي. طالبان د پیسو نړیوال صندوق د سرګندونو په اړه وایي چې دغه ډول پریکړه ناسمه ده او دا د عام خلکو حق دی چې باید ورکړل سي. د دغه ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا د پریکړه د بشري حقوقو خلاف چاره ده.
د نړیوال ټولنې یا د نړیوال بانک له خوانه او یا د وجی صندوق له خوانه داسې د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل دا د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده، ځکه دا پیسې د افغانانو حق ده. افغانان نوې له جګړې راوتلي، مرستې کومک همکارۍ ته ضرورت لري، اقتصاد په خو درېدو ته ضرورت لري. دوی باید افغانانو په حق باندې تیری ونه کړي. غوښتنه مو دا ده چې سیاسي مسایل د افغانستان د خلکو د حقوقو سره ونه تړي.
نړیوال وچی صندوق ورسته له هغه خپل مرستې وزنډولې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش مخکې وویل چې افغانستان د بشري ناورین او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بنسټیزو خدماتو له بشپړ سقوط سره مخ دی. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي سرمنشي انټونیو ګوترش په یو ټویټ کې چنګار کړی چې ټول مرستندوی کارګرانو، خزینه او نارینه او تبعیت اجازه ورکړل سي چې دوی خپل حیاتی کار په خوندیتوب تر سره کړي پراته له ځورونی ویری یا ډار څخه. په ورته وخت کې د طالبانو یو ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ټول خزینه او نارینه او کارکونکو ته د بشري مرستو درسولو په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړل شوی او دوی کولای شي خپل دندو ته دوام ورکړي. طالبان څه باندې یو میاشت وړاندې پر ټول افغانستان واکمن شول او په دې وروستیو لاندو څو ورځو کې د دغه ډلې له لوري اعلان شوی کابینه کې هم ټول د طالبانو غړي دي. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې فعالین بیا د نړیوال وچی صندوق اعلان شوی پریکړه ناسمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال یونس مومند وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې د دغه سازمان یا د پریکړه نامناسبه ده او باید د بشري ناورین د مخنیوي لپاره بیرته پرې غور وسي.
د افغانستان سیاست دی، هغه د افغانستان د دولت موضوع ده او د حکومت موضوع ده. ولې که چېرې بشري مځکې د نړیوالو وچی صندوق ونه رسېږي، زه فکر کوم د افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوي. هیله ده چې د افغانستان اقتصاد د نورو توانو څخه وژغوري او نور د افغانستان اقتصاد ته زیان ونه رسېږي. هیله ده چې په دې باره کې نړیوال وچی صندوق بېرته خپل تصمیم واړوي، خبري او سیاست په جریان لري، ولې د افغانستان پر خلکو باندې نور د اقتصادي ظلم.
نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر وروستیو حالاتو اندېښنه ښودلې او په خپلو بیلابیلو راپورونو کې ویلي چې دا مهال د دغه هیواد له نیمایي زیات نفوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. خو لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، نړیوال بانک او ځینې نور مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې خپل اعلان شوی 4.9 میلیارد ډالر مرستې کنګل کړي.
زموږ پرونی په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې هم اوریدل شي. دا سجیرادو پرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغام خبرو. په کونړ کې طالب چارواکي وایي د اسداباد په شار کې د غیر مسول وسلوالو په ګرځېدو بندیز لګولې او هغه چاته له وسلو سره شرط د داخليدو اجازه نه ورکوي چې ورسره د وسلې ګرځولو ځانګړی کارت نه وي. د اسداباد استوګنو د پریکړه سټایل ده. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو لول کې لیوي میشتي زیاته موده کیږي، خو لا هم یو شمیر کسان خپل کارون ته په تک کې زړه نازړ دي او په دې ویره کې دي چې کوم وسلواله مخې ته ونه دريږي او ستونزې سره مخ نه کړي. خو په کونړ کې به چارواکي وای دوی ټولو خلکو ته اعلان کړي چې خپل کارونو او دندو ته د پوخا په څیر دوام ورکړي. د دوی په خبره چې خلکو ته د ډاډ ورکولو او په خار کې د پوره امنیت د تامین لپاره خار ته د نامسؤولو کسان کسانو پر داخلي دو بندیز لګولې ده. د کونړوالی ویان مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته ویل
د بازار د امنیت په اړه کې خو والی صاحب واقعا چې دا حکم صادر کړی دی چې هغه کسان چې وسلو څخه تر نوځي هغه تمامانات ده مشخصه دریشي بلري چې دا غي د پاره تعین لا نه شوی خو وسلواله د عمره کنټرول کړی دي څنګه مخ کې ګرځیدل هغه شانه شکایت چې هغه د بازار تر نوځي اصله هو سره
د خاغلی حنیف په خبره چې ټول افغانان په ځانګړي ډول کونړین په تیرو جنگونو کې زیات زوریدل دي او د تلپاتې سولې او آرام ژوند په هیله وو او دوی هم هڅه کوي چې خلک نور د سولې او امن په فضا کې ژوند ته دوام ورکړي. د کونړ اوسیدونکو هم د طالبانو له یاد اقدام خوختي او وای اوس په خار کې غیر مسول وسلوال نه لیدل کیږي او هر سړی په ډاډه زړه کولای شي چې بی له ویرې خپل کاروبار وکړي. مدني فعال ګوهر رحمان شینواره
په خار کې داغه وسلوالو مخاوني ول چې هغه بد وسلو سره په ناقانونه توګه باندې په خار کې پلسري توګه ګرځیدل او د خلکو سره ویر او ډار او تشویش پیدا کړو کوڅو کم د وسې د وسلې سره په خار کې ګرځي نو دا غوی نه تپوس کیږي د ټوپک د جواز او دا غوی چې څوک دی او د کم ځای دی او د څه مسولیت لري موږ د دوی نه مننه کوو او لاتې غوښتنه کوو چې دغه سی خپل سره یو مخه ونیسی.
د کونړ چارواکي په داسې حال کې په خار کې د غیر مسؤل وسلوالو کسانو پر داخلي دو بندیز لګوي چې لا هم په یو شمیر خارونو کې نامسؤل وسلوال لیدل کیږي او لویری زیات کسان په کورونو کې ناشتي خو طالبان به وایي چې دوی عمومي عفو اعلان کړي او همدارازې د ډېرې ادارو کارکونکو ته ویلي چې خپل دندو ته حاضر شي.
تاسو لا پیغامونو
زه احمد همدر د لغمان نازادي رادیو ته دا پیغام پریزم په دې لپاره سینه شریکی منګل برق څخه محرومای په دې شلو کالو کې او موډیر وادي من سره سوي دي دلته تقریبا د لغمان د کرغیو ول سوالي د عزیز خان په سیمه کې منګو سیګو او برق نه لرو ډیر مشکلات سره مخ او سو سو ظلم سره وادي سوي دي او حتی تر دې پورې چې اوس په نیمای ساحه کې پایي هم لګېدلې دي خو هیڅ څوک ورته د عملی جامه نه وره دی او منګل اسلامي امارات نه دا خواهش لرو چې دې ته توجه کی او خلکو ته روزګار هم پیدا شي او سہولت به هم ورته پیدا شي. والسلام
بالیا سلام علیکم یوتن د پکتیکا او سیدونکو رحمت الله مای پی ام مای پی نور پی پروا څه کالم نه درا کړی څه کالم نه درا کړی او دنګونه او تشکریم باندې سپه مو ولا پور کو دا پورم څوک نه راکلی وای مرکیزو طالبان په کوټو بوند کو باندې پیسې جات کړي مالیا ډیر غواړي سمته باندې ظرف غواړي مو به دا څه کو دا موږ وږي دوی وږي اخه به دا گزاره څنګه سره کو عوام خو تبا برباس ازادي را دي موږ دا شکایت سم هغه ته ورسوي موږ ګورم له تو ته سلام پیټر.
السلام علیکم صاحب الله شیخ احمد به هلمند ولایت دیگر نشیل اول صادق نه تاسو ښه خام فرزم اسلامي امارات ته محترم مشرم نه نشیل د شخول ټول د ځکونو ته امر کی خبر اعلان سره سم ځن شلم دی د خبر اعلان هغه څوک دی چې د حکومت کړه د ولس سره نه ځان کوي او د حکومت ولس سره نه اړیکې ساتي خبر اعلان باید موږ دی د حفاظت کو دی مشران دې څه مسوجي شي څو ځکونو دې څه متوجي شي خبر اعلان سره دې نرم شلم دی خبر اعلان د افغانستان یو سرمایه ده چې دې داس چلن کې خبر اعلان سره دې خبر اعلان موږ دې ټول د هیواد وې خبر اعلان د هیواد وې د هیواد دې د بدل ځات سره مخ السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا سجرړو پروان خبرونه کې وړاندې د کرکټ لړګر یو خبر لرو. دا خبر د دې چې ټاکل شوی و نن د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره پر اول پینډي کې ورسنې لوب وکړي خو د امنیتی تهدیداتو له امله د لوب ځنډیدلې ده او د نیوزیلند حکومت ویلي دی چې په پاکستان کې امنیتی تهدیداتو له کبله د لوب وځنډیده. وړاندې به یو څه تفصیل د دې درکو خو اوس به ترینکوټ ته ورشو د روزګان مرکز ته او هلته به د مشاعرې حال درکړو. دا مشاعره د روزګان په ولایت د ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې جوړه شوه چې زرګونو کسانو پکې برخه واخیسته. په دغه مشاعره کې د روزګان ولایت د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو هم ګډون کړی و. نور په دې راپور کې
د مشارکې رشپاد د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شهر کې د ځوانانو لپاره د غازی امان الله خان په تپریهی پارک کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړ شوی و. په دې مشاعره کې چې په زرګونه کسانو ګډون کړی وو، په اورزګان ولایت کې د شته شاعرانو، لیکوالانو او نعتخواهانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او نعتخواهانو هم پکې کې ګډون کړی وو.
نه بارکزی نه اسکزی هم د خاپوړو او پلرو وطن مې دادی
دغه مشاعره په دریو برخو ویشل شوې وه. لومړۍ برخه یې د خبرو یا وینا، دوهمه برخه یې د شعرونو او وروستۍ درېیمه برخه یې ورزشي نمایش ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې په پیل کې دیني عالم مفتي شیخ مولوي محمد عیسی اطمینان خبرې وکړې او په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې تر ختم وروسته د افغانانو ترمنځ پر یووالي او ورورولۍ ټینګار وکړ.
نصرت مخ کی دا پر پتھا اول بد خدای نصرت راضی بیا با پتھا راضی دا مجاہدین دویم اول دا خدای نصرت تا او بیا ستاسی کومک او سبب دا چه تاسو مجھ تا استقلال راکا مجھ شملی مدنگی و ساتلی مجھ با پخوالن گردن نسو ترالی اوز ملشا دم رچر خلونا همی لگری دا ستاسو دوینو برکت تا.
د شاعرانو شیرونا هم تر ډیره پریوالی او د جګړې څخه پر کری کی را څرخیدل.
پاپل زئی نہ ماما زیم نہ گل جائی نہ بارک زئی نہ اسک زیم دخا پوڑو او پلرو وطن می دادی اختر زئی پجیم از یغم شیو خل جرا وطن زمانہ گمو سنا ونا کین جفا مندرو زدر نتل یم لدی فان دنیا مندرو زما دای کینی کورن او بچو خیال بنتوی
مشاعری په پاتې برخه کې د وشلو بغاړو ګډونوالو ته بیلابیل نمایشونه وړاندې کړه. په وروستۍ برخه کې یو شمیر کسانو ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا تحفې او نورې جایزې هم ورکول شوې. هیواد ته د طالبانو پر اتاک سره د لومړي ځل دی چې په اورزګان کې په دومره پراخه کچه مشاعره وړاندې کیږي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په منځني صف دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. تا کل شوی وای چې نن د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډله د پاکستان له ملي لوبډلې سره په راولپنډي کې یو ورسنۍ لوبه وکړي. لموافقه سره سم نیوزیلند له پاکستاني ټیم سره درې ورځنۍ لوبي کولی او بیا د 540 ورلو په لپاره د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله لاهور ته تلله. د نیوزیلند لوبډلې دا لړۍ نننې لوبه ورسره تر دې وڅنډوله چې د نیوزیلند حکومت په پاکستان کې د امنیت د تهدید خبر ورکړ. د دې کوښ پاړه نور جزئیات تر اوسه نه دی ورکړل شوی چې په څه کچه دی او څومره دی. په پاکستان کې په تیرو څو باندې لاسو کلونو کې د تهدیدونو لامل نړیوال د غهیوا ته زړه نشه کوي چالتہ ورشه او د کرکټ لوبي وکړي. خو ساش کال د نیوزیلند ټیم پریکړه وشوه او ترغه مخکې د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې هم پریکړه کړې و چې په نیوزیلند کې به په پاکستان کې به وبښي لوبي کوي. خو اوس د انګلستان ملي ټیم ویلې دی چې په راتلونکو څلور ساعتونو کې تر اته څلور ساعتونو پورې به دوی پریکړه وکړي چې آیا دوی په پاکستان کې لوبي وکړي او که یې ونه کړي. دوی هلته غوښتل چې ټیسټ لوبي وکړي. د پاکستان لوبي په تیرو څو کلونو کې د امنیتی تهدیداتو له امله د کور دننه لوبي په تر ډیره په عربي متحد اماراتو کې ترسره کیده او په عربي متحد اماراتو یو میدان په دوبۍ کې او بل په ابو ظبي کې د پاکستان د کوربه هیواد په لوبه استعمالیده او نور ټیمونه به هلته ورتلل او له پاکستان سره به لوبي کولې. خو نننی لوبه له پاکستان سره په کور دننه وځندېدله. تر دې مخکې د نیوزیلند ملي ټیم په بنگلاديش کې ولا بنگلاديش سره یو لړ لوبي وکړې او هلته د نیوز د یو پنځه شلوواره لوبي هم وکړې، ځکه چې بل میاشت په عربي متحده اماراتو او عمان کې د شلوورونو نړیوال جام لوبي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم په دغو لوبو کې برخه اخلي چې تمرینات د افغانستان په جلال آباد کې پیل کړي دي. د امان الله خان په شارګوټي کې تمه ده چې افغان لوبډله په دې لوبو کې شوچلی شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو او تر هغه وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص شبي پیغامونه خبرو.
د چین ولسمشر شي جن پینګ وایي د شانګهای د همکاري د سازمان غړي باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې انتقالي بهیر پر اسانۍ پر مخ یوړل شي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې شي جن پینګ د څرګندونې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري د سازمان سرمشر ته په یو ویډیوي وینا کې وکړي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون IFJ په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه فدراسیون په هغه راپور کې چې نن خبر کړی ویلي، په داسې حال کې چې د طالبانو نوی رژیم خپل ستنې ټینګوي، لکتر لګي 135 رسنۍ مجبور شوي چې خپل فعالیتونه ودروي. خزانه خبريالان له کار کولو منع کړی شوي، مخابراتي شبکې بندې کړی شوي او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې ګواښونه او تشدد زیات شوی دی. د سره صلیب او د سری میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون او دغه ټولنو د اقلیم مرکز په وروستۍ څېړنه کې په افغانستان کې پر کرنې د جګړو او کورونا او باتر څنګ د سختې وچکالۍ د ناوړو اغیزو خبره کوي. د دغه څېړنې له مخې چې پرون پنجشنبه خبره شوې، ویل شوي چې سختې وچکالۍ په افغانستان کې د کرنیزو خوراکي توکو تولید سخت ځپلی، څاروي کم شوي او په میلیونونو کسان له لوږې او خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ شل ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو به چې دی جی شل په نوم یادیږي په یو ځانګړي غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. لوی جی دی میو له دلی لا ریپبلیکا ورسپانې سره په مرکه کې چې نن خبره شوې، ویلي چې دغه غونډه به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر پای ته رسیدو وروسته جوړه شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د روانې سپتمبر میاشتې په 10مه پای ته رسیږي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو تر ډیره هغه پیغامونه درته راټول کړي چې خلک پکې له طالبانو بلا بلې غوښتنې لري. په دې خبرونه کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ځانګړي مرکه هم درته خبرو چې هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي طالبان باید د خپل حکومت اوسنۍ لمن پراخه کړي تر څو ټول ولس د دوی د حکومت په آینه کې خپل ځان وګوري. دا مرکه به وروسته راځي، خو راځي چې په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحاجی الفتح من کندهار ولایت سخر. دین او د اسلام ټول دشمنان ته، د دنیا ټول انسانان ته دا پیغام دی چې دا فکر جنگ او د دین او د اسلام او د افغانان سره دشمنی پرېږدي. او دا څلوېښت کاله کېږي چې تاسو د طالب په نامه، د اسلام په نامه مو اسلام برنامه کوي. سیدی، تاسو پر مخ باندې ولاړ لاست، تاسو پر مخ باندې په خپل مقصدو کې تللي یاست. خلش فکر وکړي تاسو وکړلله، تاسو په مخکې کې ستاسو د مرګ او ستاسو ناکامي پته ده.
سلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ته یو پیغام پرېږدم او هیله کوم چې بار بار یې نشر کړي. اول خو په امریکا نه یقین پکار دی او نه ملګرتیا پکار ده. زموږ په لکونو کسانو لاس یې د دښمن مخې ته وتړل او پرېښود، او بیا په اخره کې هغه وایي ډګر چې دام د ملت مالو هغه هم ته ګډوډ کړو. د هغه نه وروسته طالبانو ته دا خواست کوو چې په لکونو کسان تیار ټلنګ شوي، په میلیونو په میلیاردونو ډالر پرې لګېدلي، دای ټول وشړل مفسد او ناکار او توي دا دې په لاس کې ونیسي کار دې ته واخلي دا مفسد دې دا د خاور بچی دي نه نه د پاکستان بچی دي او نه د امریکا بچی دي د خاور بچی دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رڈی کارکن کو اور دن کو سلام نوام بعد سلام اور رزمر داغه مشکل دی چبل ته مسلمانان خو دې درې بدر سو دې جنگو د سکند کفار وغورتل نو زما جدينا ولا سي دي اورور مرستي خلب توکي پر مسجدان باندې ګرځي هغه کی هم د دې خوش اخ خرب ته مرستي ورکی د دې خوش چې معنا د مولا چې مولا یې هغه دې کاټ په لاس ورکی هغه چې ارچا ته ورکول دي خپل کړي تر کول کې بل تر کول نظم اله دغه د اورور چې ارم ست ورڅ په مسجد کې ارم څو کوره ور راغو کوره خلکو ته مسجد امام ته مشر پیدا کی هغه مشر توا چې ورور دغه کاټونه دي خپل کورو ته حساب وک مسکینان خلک ته ورور په شي دا وس دا وس ما خلک ول چې خلکو د کاټونه ورته و چې هغه ستل دي هغه ته نور کی چې هغه د دې سما چې درس په بیا هغه ته ورکی نو دا چې مکه زما سره په لاس خدای دې ایله د ازما پیغام ته مسلمان پر ورسوي.
زه محمدی د کومل ولایت لمرنګ د کلینا افغانستان پیلوٹان تاجکستان تبولی مرد مشران خواستے تاجکستان حکومت سر تفاہم کی تیاری چکنی افغانستان پر وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز حکیار زبلی د رادیو کارکون کو ته سلامونه وایم. ورسره سلام ز خدیره مننه کوم چې د مسلمانانو غوړو ته ځنه وو د مسلمانانو زغونه رسېږي. نو ز ټول افغانستان ته د اسلامي امارت مبارکي وایم. هوا هنر وشد ته او پاکستان او ازبک او تاجک او هزاره او پښتون ټول ته مبارکي وایم. او ټول ته یو رقم قانون روان دی او د قران قانون دی دا د پردان نه درنه یي په خو خو اساسي قانون په هغه کې قران د زړه شیان او په هغه کې قتل او رجم او قصاص دا شیان نو په دغه شیان کې الله پاک په خپل وایي ولکم بالقصاص حیات یا اول الالباب قصاص کې حیات او بشرات کې امن ده چې په له کفار راغلي او نیمه افغانستان او سره الله امن نو وسنګ امن ده د شپې هم خلک په امن دي ورځم په خو نه ده شان موږ په امن ونی او زی په امن ونی صرف امن ونی مان په مال په امن وصل شي په امن جل الله پاک وای بسم الله الرحمن الرحیم ولی خلقتم وان شکرتم لازیدنکم ولی کفرتم ان عذاب الشدید کوم شکر ادا کوي نو خصله کنو ما عذاب دې سخت بیا به نور عذابونه به باندې راس.
بالي السلام علیکم ورحمۃ اللہ کټواز دې کټواز تمه کوي دا دې ملت غږ د زوی باید ټول ملت په نمایندګي طالبان باندې هغه کما چې ورور جانه کدي ملت په اندور ځای کو بیا مو ملت تر فکر راپورته کیږي چې را کمین ځان در باندې وزنم در باندې وزنې پوښي او یو با افغاني نه چلو دا تیار پاکستان د چې د سیارانو د پاکستان کې نه ول القاعده نه په مون کې نه ول اته ټول پاکستان څو لا چې بیا څه په افغانستان کې افغانستان اته نو مونږ نشته کې ولی ګلبدین ولی دانور
بغاوت جمہوریت کے دو کلن پنځه کلن لس کلن معصومان خپل مور پلار او پرولل او دولت له لاس لیونی آیا اغلتا څه د سنه سو جوړول آیا اغلتا بغاوت نو آیا اغلتا بشر دی حقوق نو چې اوس بشر دی حقوق دی سوی دا او چې وای چې دولت له لاس ملس صدا وسو دا خپل شخصا ما له کاپیتانه تاسو ته کله ځینو دا فيه تاسو ما ټلیفون نه کړی چې دلته په روزانه موږ ماسکین مازیګر ماخام مخصوصان مانځ ته نه ځلای جمعه ته نه ځلای ګاډی نه شي استلای موټر سکلی نه شي استلای آیا اوس اسلامي امارت راغله ده د خلکو مال عزت ابرو ناموس هر څه خوندي ده الا لله الحمد الله نه ډیر شکر گزار شي.
زدا زادی رادیو ټول کار کوم چې تاسو سلامونه نه کیلې وړاندې کوم باد سلام آداب ته مدرسې نه د سره روډي خرڅ کې او دی پی خپل ځان له شبل شو اخلي دا حکومت دی ولس دی دا د ولس غم دی دا طالبان نشي کولای ځان سره دی پوی او تکنه خلک کولی حکمت یار عبد الله د سپ سی کرځه د چې نور قومونه نه چې دا غو کی حکومت بچل کوي بس سلام.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکون ته سلام وایم. تاسو سلام څخه اشرف بن دولدا کلیسوالی څخه موږ د طالبانو د دانې کاجنې څخه غواړو چې ار یو خپل ځان او خپل ولایت او نسوالی دولت ته نور وسی افغان ولس اوس مجبان دی شنل ورو چې په دې کابینه کې د پاکستان ایجنټان راغلي دي. دا ټول افغانان نه دي په دې کې د پاکستان عیسائی ناشې دغه مو ویل و چې باید د طالبان ټوله کابینه باید هر یو جلا جلا خپل ولسوالي او خپل ولایت معلوم کړي او د هغه ولایت ولس یې باید تایید کړي.
السلام علیکم شز مبارک ما یو دغه کول شز دې کور تکشینی مې دې دغه کوي د کاپیران په دغه دینه بسم الله الرحمن الرحیم قرنا فی بیوتی کنا شز دې په خپل کورو کې قرار ونی چې مې دې د باندې راوځي بغیر ضرورت د ضرورت په خاطر نو مسلمانان شز باندې ک ډاکټر ته ځي کار دې ته ځي مې دې شز دې چارن بدی وای ماشام ما ځخ ترنه په چانه دا ورېدل ان شاء الله اوس مې د یوې ښځې په باره کښې ماښام یې ډېرې بدې بغارې وهلې پی له کافرانو څه نه وهلې له مسلمانانو څه دا دغه کوي مسلمانان ټول سره وروڼه دي اسلامي عمارت راغلی دی شکر دی الحمدلله.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه. په خوانی ولسمشر حامد کرزای وای چې طالبان باید د خپل حکومت لمن پراخه کړي. د ویلي طالبان باید داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول ولس پکې خپل ځان وګوري. له ښاغلي کرزي سره زموږ خبریال اجمل ان مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې دای دا مهال په کابل کې په کومو چارو بوخت دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اوس مودا دی چې اتحاد اتفاق ډیر سي او ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې موږ کولای سو په دې چارو کې مرسته وکړو تر څو اداره فعاله سي او خدمات فعال سي. د هغه ورځې راهیسې چې تغیر د حالت راغلی دی او بیا د حکومت اعلان شوی دی زما او د ډاکټر صاحب عبدالله کوشش په اولو لسو شپو کې دا و چې هر څه چې کولای سو چې د آرامش او د کراري باعث هغه وسي او زموږ مجلسونه د طالبانو د اسلامي تحریک د مشرانو سره ټول مثبت وو ښه وه او پر ملي مسایل وه اگر چې غیر رسمي مجلسونه وه رسمي مجلسونه نه وه خو موږ د محتوا او د بحث څخه خوشحاله یو. هیله مو دا ده چې هیواد مو د استقرار او سولې او راحت او خوشحالي وخواته ولاړ شي.
طالبانو په وروستیو کې کرزی صاحب یو موقت حکومت اعلان کړ. په کور دننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړنیوکې وشوي او خلکو وویل چې هسې چې طالبانو ژمنه کړې وه دغه حکومت ټول شموله نه دی. تاسو په کابل کې وی څه فکر کوئ؟ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوي او آیا د دې حکومت د ټول شموله کېدو لپاره او یا د دغه خلکو چې د نړیوالې ټولنې اندېښنې دي یا د نورو افغانانو دي د دې لپاره فکر کوئ چې په راتلونکي کې به اقدامات وشي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و همه شموله به وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې همه شموله سي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشرانو سره چې ما په خپله خبرې کړې دي هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې همه شموله سي. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت همه شموله سي او د افغانستان ټول خلک ځان پکې وویني هغومره به د ثبات او د خدمت باعث نو په همه شمول کېدو کې او د ټول افغانستان د خلکو په لیدو کې په حکومت کې به بېله شکه چې هم حکومت پراخ وي هم بې کار اسانه وي او دا یو مشروع غوښتنه ده د خلکو چې ځان په حکومت کې وویني. د افغانستان ټول خلک هر ګوښه هر حصه او هر برخه په دې کې تر سره قانع یم چې بهتر سي لا به ښه وي او کوشش په دې کې ده او مشوره مو هم دغه ده.
کرزی صاحب تاسو اوږده موده له نړیوالې ټولنې سره په تماس کې حکومتداري کړې ده. د طالبانو یو شمېر غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د نړیوالې ټولنې د مرستو او په رسمیت پیژندلو موضوع تاسو څه ډول ارزوئ؟ دا به نړیواله ټولنه به له طالبانو د دغه حکومت سره به یې چلند څنګه وي او څومره طالبانو ته مهمه او پکار ده چې د نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندل او مرستې په دې برخه کې نړیواله ټولنه او طالبانو ته تاسو فکر کوئ څه پکاري؟
فعلي حکومت په تمام معنا د افغانستان د خلکو نماینده اوسېږي او د افغانستان ټول خلک ځان پکې وویني او د هغې لارې کامل مشروعیت ترلاسه کړي او هغه باعث د دې سي چې نړیواله ټولنه ورسره په تماس کې سي او رسمیت ورکړي. تر څو چې دا پېښېږي وظیفه مو دا ده د ټولو افغانانو
چې یو د بل سره همکار سو او پرې لږدو چې خدای نه خواسته زموږ هیواد د اقتصادي مشکلاتو یا خدای نه خواسته د لوږې یا د نور داسې مشکلات سره مواجه سو، نو زموږ ټولو د فعلي حکومت او د طالبانو د تحریک او د نور هر افغان وظیفه دا ده چې افغانستان جهان ته سره داسې په روابطو کې کې چې د کومکو او د مرستو باعث شي تر څو هیواد ته مرستې راورسیږي او رابطه مو قطع نه سي. نو دا به زموږ دپاره د هیواد دپاره ډېر ضروري وي چې موږ ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ اساس د رابطو د دنیا سره پر داخلي مشروعیت بنا وي او د خلکو نماینده حکومت واوسیږي او آینه د افغانستان اوسیږي. دا به ډېر ګټور وي، خو تر هغه چې هغه ځای ته رسیږو په مراحلو کې باید کوشش وکړو چې مملکت مو د جهان سره په تماس کې وي او کوم کنه راجرب کو.
کرزه سپتا سو په